استودیو رو ترک کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمانان. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې وکړو. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي خو تر اوسه د دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. په ترینکوټ کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاص روزګان کې یزاب او چوری ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ته زیان اړولې او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه اعلان کړي. د نوموړي په وینا د یو شمیر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله لا اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د یک شنبې په ورځ به هم د شنبې په څیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانو او سیلابونو اټکل شوی دی. دغه وزارت په خپله ایکس پاڼه دا خبر پاڼه لیکلې ده. د وړاندوینې له مخې د طبي پیښو د رامنځته کېدو احتمال هم شته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو د استازي له مرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربي اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې استازي سره مخالفت کړی او ویلي چې که وټاکل شي همکاري به نه ورسره کوي. د راپورونو له مخې د ترکیې په جنوب کې په انتالیا سیمه کې یو سلو څلور اویا کسان چې په یو کیبل کار یا په یو هوایی کابین کې ایثار پاتې و له درویشتو ساعتونو وروسته ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې شاوخوا شپږ سوه کسان او لس هلیکوپټرې د دغو کسانو د ژغورلو لپاره په کار لګیا وې. دا خلک چې په یوه سیلاني سیمه کې په هوایی کابینو کې ناست و د دو هوایی کابینو د ټکر په خاطر باندې شاوخوا درویش ساعته په هوا کې ایثار پاتې و. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې یو ځل بیا دغه ژمنه تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په تمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول. ایران بیا ویلي چې خپل غچ به واخلي. او پولیسو ویلي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې یو کس په چړو باندې یا د چاقو په ګزارونو باندې شپږ نور کسان وژلي دي. د اسوشیټیډ پریس د راپور له مخې د ویستفیلد په شاپینګ سنټر یا د سوداګرۍ په مرکز کې یو سړی په چاقو باندې حمله وکړه چې شپږ تنه یې ووژل او د یو ماشوم په ګډون یې یو شمېر نور ټپیان کړل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتوني کوک خبریالانو ته تایید کړه چې پولیسو په خپله برید کوونکی په ډزو وژلی دی. تر اوسه پورې د برید کوونکي هویت نه دی څرګند او د برید علت هم نه دی رسنیز شوی. خبرونه مو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب مو دا ده چې له پاکستانه د اپریل تر 15 میرا مخ کې هم د کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو امکان اټکل شوی دی. لاغړلې په روزګان کې سیلونو خلکو ته مجبور لاړولې.
توان بیا نزه دی درتوان نزه وز دکن توان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وب نه وتلې چې کله نه نړولې چې زموږ ابا چمځي کې وړي چې زموږ دمځو کې سیل ته وکی چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولې.
ایرانی ځواکونو په هرمز تنګي کې یو کښته ګرځولې.
پر دې کښته احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. روسي ایرانی رسنوی وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیست رژیم یو کانتینر کښته نیولې ده. در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په پا پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه واد په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغۍ اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناد او ای سی سی د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضرب الاجل ته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلې دی.
په اختر کې دلته افغانان میشتي هغه ایریا ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سکون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونۍ د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې هغه مونږ ورته ویلی شو چې دوی وایي چې بلډ پریشر او داسې نورې مرضونه ورته لګېدلي دي.
پاندې حال کې یو شمیر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو لوري د افغان کډوالو د زورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د ای سی سی کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخکې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمنګ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمنګ ډیره پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږه که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي الته حالت هغه سي خراب دي، کار روزګار نشته او دلته د مونږه تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد ویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یا نیټې څخه مخکې مونږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت مونږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشی کړ، نو مونږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. مونږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو لویر چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوخي نه د منځلي. هڅه مو کړه چې په دې اړه لخکیلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو ان ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منځوي ښکاری چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15 یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان لخپل خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا سنا د افغانان لخپل خاورې وویستل چې شمیر یې له 15 لکو زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادو له لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې وشمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دا چې جزئیات څه دي په دغه رپورټ کې واورئ.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې مېشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یاد هېواد ته پناه وړې اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې وي افغان کډوالې عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوې.
نگرانی ما اول خو یې است کې اگر اینجا هم جنگ شوه
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه کسانو چې دنده درلوده وزګار شوي. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګار یم.
ویب سایت او حسابداري ش کار میکردم کې فعلا تعطیل است کلان.
ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدری رضای همي چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند بل ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان ایران ته تللي دي. نو موږ ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
د مدنی و بشری حقونو فعالین و پگردون د طالبانو ډیر شمیر مخالفین دلته حضور لري چې که هیواد ته ستانه شي هم ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او هم یې اقتصاد ضعیفه کیږي. د دې نه چې په ایران کې د جنګ احتمال شته ډیر اندېښمن یو، ځکه تر ټولو زیاته بیه به یې کډوال پرې کوي.
تر ایران جنګ شوه وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرائیلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 14مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګری برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپای پاسداران د قدس ډلې مسؤول قومندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې و تنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په موضوع کې به تم شو. ایراني ځواکونو په هرمز تنګي کې یو کانتینری کښته دراولې د ورسته ویلې دي چې دا د اسرائیلو یو کښتۍ و چې دوی ګرځولې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
د اسوشیټډ پریس اژانس په تر لاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له عملې د نمونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کشتۍ د عملې یو غړی وای مراوسی دی بیا خپلو همکارانو ته وای چې د کشتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس اژانس سرګندوي چې سمدستي د ویډیو کارولی نشي تاییدولی. پر دې کشتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیستي رژیم یو کانتینر کشتۍ نیولې ده. د ارنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سي اس آر اس په نوم باربري بیړۍ د سپا ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویل دي چې ایران په د وضعیت لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څور وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو د لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. روټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسول په وینا خبر ورکړ چې دا مسله چاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر سوبیل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون 12 ووژل شول. په دوی کې 2 د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ په واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګهلې نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملٹی میڈیا مخکخه.
یوشمیر افغان هندوان او سکان چې زمکه او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابلو حکومتو پر مال غصب شوی وای، د طالبان حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملی اقدام وکړي. د عبدالسال کې چې د طالبان حکومت درې ورځې وړاندې د افغان سکان او هندوانو د زمکو او جایدادو د بیرته ګرځولو لپاره د کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمیر افغان هندوان او سکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملی کار نه دی شوی. یو افغان سکه ادعا کوي چې د ده او د تره د کورنۍ شاوخوا 1500 جریب ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوی. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوې حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبان حکومت هم له تیرو دریو کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلي وزارت او محکمې ته استولي یو. د تیر جمهوري حکومت باندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمېر افغان هندوان او سکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله له افغانستان وتلي او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته پناه وړي. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څوم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د ده په خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خواز مګرونه که په پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستان شي یو هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې اوسه حکومت رانشي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستان شي.
د افغان هندوانو او سکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبی الله مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند د بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته ور وګرځوي، دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د مارچ په لومړیو کې ویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغان هندوانو او سکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملی اقدام نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوروزګان ته بور شو. هلته سیلابونو دوه ماشومان مړه کړي او شاوخوا سل کورونه یې تخریب کړي دي. خلک وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي. چارواکی هم وایي چې ځاني او مالی زیانونه خلکو ته رسیدلي او باید عاجل مرستې د محصول خواله دوی سره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه ریپورت.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه دي چې د تیرې ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت ځایي طالب سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجی خالد نن ازادي راډیو ته ویل چې د دې د لومړني معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنې زمځکه باغونه لیلارې او پلونه تخریب کړي دي. نوموړي وایي د یاد ولایت په خاص اورزګان ګیزاب چورا او جهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنې زمځکې لوی لارې او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي او دغه راز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او باندې توانونه د خپل پر اخر مشکلات په پیش کړی دي. نو موږ د متحد د نمائندګان سره د ټولو د نارانو سره د ټولو میثاق په احترام نه هیله کوو.
شاغلی خالد وایي د لارو د بندښت او د پلونو د تخریب لامل د دې ټیمونو د مرستې لپاره لرو سیمو ته ځانونه نه سره سوالي. دی له نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې د لاسنیوي وکړي. بلخوا د اورزګان اوسیدونکو هم له خیریه موسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې د مرستې ورسره وکړي او سرپناه دې ورته برابر کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بې ساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دې ته په زیاته اندازه مالی زیانونه رسولې دي.
زما نوم قدرت الله د سپت خا د کری اوسیدونکو زیانونه خو له مشتول چې ډېر ورسوله دا د تیوې نه وسته ولیدل چې زما په سره یو بنه نه وتلې لاله ماندو براله دا په سره یو نه وتلې اچم زکم یو ورلې شنه شنه کښتونه چې پکې یو مې درلې یو لانی کړل مې چې پکې سم بلا سپسوري
ما نه ماجه مچولا دی توان به نه زده درتوان نه زوځ دکن توان به درتوان چې سره نه نړولې چې سره ته وبنه نه وتلې چې کل نه نړولې چې زمړ ابا چم زکې وړې چې زمړ زم زکو سل ته وکی چې دا وښه نړی یا د ساري سره نړولې چې یوه زمانه د ټول مسلمانانو د شیخ خپل وینې د خلکو اینداری یو ډه دکانونه یوړل تور پرون یو دنه د دزمړ لیمانده یو دنه الک راوړ د جل سکالو او پرون مازګاری بیا بل انجلی راوړ او غمړه وخره کی پرون یو بل سړی راوړ وو رود راوړ مړو
لادی ټولو سره سره معلومات چې د سیمي خلکو ازادي راډیو تور کړی شي چې دردا مهاله پوری څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترینکوټ او یو کاسې په دې راو ټولو سوالي کې دي. دا یادونه وړ ده چې د اورزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د ځینو خصوصي وړکتونو مسولین او ښوونکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا زدکونکي کم شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې خپل ماشومان یې وړکتونونو ته لیږل وایي چې د اقتصادي ستونزو او د کار او د زده کړې د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي د وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. په دې اړه پام وکړئ د سنا کاکړ ریپورت.
د یو شمیر وړکتونونو مسولین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یو شمیر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخواني ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله وزکاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما به عنوان یک معلم کردستان که در افغانستان فعالیت
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نشم. که په یو هیواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هیواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د افعال وړکتون مسؤلان وایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
در یک حد بسیار کم شاگرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوی خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ کې بدلې شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس لپاره ډیر باس کوي چې کله فیس ترې واخلو او کله چې فیس ورکوي له یو څه ځنډ وروسته ورکوي
و فیس که میارن یک کمک به تاخیر تر میارن.
د چوالی په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغه مور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لیږل ځکه واړه وه، مکتب ته نه شوه تلی، یو څه به یې هلته زده م کړه، دوستان یې وه هلته. اوس زه خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماهه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومانو ته درس ورکوي. بیا د آی سی ڈی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون ښوونکي مسؤلیت لري چې ښځې میندې او د هغوی ماشومانو ته درس ورکړي، تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې ښوونکي ورخي تقلید کړي او په کور کې خپلو ماشومانو سره ترسره کړي، تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
د کارځای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډېرو دفترونو او د کارځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي او کارکوونکي وزګار شوي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په تیرو دوو لسیزو کې په تعلیمي ادارو کې د ښځو د ونډې او په بېلابېلو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی د دندو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د وړکتونونو شمېر ورځ په ورځ زیات شو، چې ظاهرا ډېر دوام یې ونه موند.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځون تراوی عبادتونه جالا قبول کړي. محمدی مده خدمت ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و مال دا کوم مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي، دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو لپاره ډیر په ګټه. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او محترم اوریدونکو ته د زړه څخه ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پو کې. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا یې دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هیوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوي، هغه دا رقم خو ستا جایزه راوتلې ده، ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسه عباس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واخلې، ته به ورشه په عینومېنه کې کابل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لک افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ورکړه. نو ما سر ورسره خلاص و، سړي غله دي باره، ما زه دونې پیسې نه لرم، ما ته دې 25 لک افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم، وابېستوم و دی هغه شاغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لک افغانۍ یو. نو ما سر په خلاص سړي غل دي. ن نو ما وجا 25 لک افغانی دی هغه بازار واخه مد لک افغانی بتی ته درکم هغه 25 لک افغانی ازما برا وجا کنه دا رقم نه کی ژره تسلیم ک کنه دا جایزه مر بیا بل چاته ورکو نو ما سر سره خلاص ټول افغانان په دې باندې پوی دا رقم میسه جان دغه کی ته دې د ټول سر سره خلاص محترم افغانان شوخ ولر السلام علیکم